تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی دی. بیا هم زه بوریوال ککړ درته هر کلی وایم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. درنو اردوونکو، په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. له هغه وروسته به د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونې هم واوري. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه وژلې دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن برسلز ته ولاړ سي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه وژلې دي. د کورونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3601 کم او یا کسان نور په کورونا اخته شوي دي. د ویبپاڼې په وینا په دې کې شل تنه مړه شوي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس له کبله تر اوسه د مړو مجموعي شمېر 10,803 ته رسیدلی ده. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو دونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي چې خپل ټول سیاسي فعالیتونه ځنډولي، او پر اپوزیشن هم ژغ کوي چې لولسي غونډو ډډه وکړي. خو د اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت په خپل د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي ته سنجیده نه دی. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې یا حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی د مارچ پر 21 مشال راډیو ته وویل چې د بدامنۍ پر ضد به په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې جرګې کوي. نواب ایاز جوګیزی زیاته کړه چې لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په لورلای کې کړې، خو د ده په وینا یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو پرتله اوس حالات ښه شوي دي. ده زیاته کړه چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي، خو حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلې دي. د هرات والی عبدالوحید کتالی بیګا مشال رډی ته وویل چې دا پیښه د یکشنبې په مازیګر په رباط سنګي ولسوالۍ کې شوې ده. دوی ویل چې وسلوال په خپل د افغان ځواکونو مخې ته نسي درېدای او داسې پر لویو لارو بمونه ښخوي. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید استن دا خبره د مارچ پر 21 کابل ته د خپل لومړني له اعلان شوي سفر پر مهال خبریالان ته کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل و. لوید استن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت څلوېشت ورځې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې له اروپایي ټولنې سره اړیکې ورغوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې انټونی بلینکن به د مارچ پر 23 او 24 د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي، له اتحادیانو سره به سلا مشورې وکړي، او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به لیدکاته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د دې ملاقاتونو په ایجنډا کې د چین او روس په اړه اندېښنې، په افغانستان کې د ناټو رول، د ترګري پر ضد جګړه او یو شمېر نور موضوعات شامل دي. انټونی بلینکن به په برسلز ته د سفر پر مهال د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا فون در لاین او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر جوزف بوریل سره هم له کورونا وایرس ناروغۍ څخه د وتو، د اقلیم بدلون او د جمهوریت پر قوي کولو خبرې وکړي. خبرونه پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام په خبرونه کې د ریپورټونو پر لور اړوم. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلی ده. چارواکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې هلته په تیرو څلورو ساعتونو کې د ناروغي شل تنه نور وژلي او تر شپږ زره او شپږ سوه زیات نور په اخته شوي دي. په عین وخت کې حکومتي ګوند وایي چې دوی خپلې سیاسي سرګرمۍ ځنډولې دي او پر حکومت هم غږ کوي چې له سیاسي او لسی غونډو ډډه وکړي. خو اپوزیشن بیا پر حکومت تور پورې کوي چې دوی د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي ته ژمن نه دي. سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف وای په دې هیواد کې پدری مسپه کې د کورونا مثبت کیسونه ورستر بل سیوا کیږي. نو په دې خاطر دوی ټول خپل سیاسي پروګرامونه ځنډولي. نو دوی اپوزیشن ګوندونو ته هم وای چې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه خپل سیاسي پروګرامونه وزندوي. د حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدي د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وای
پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ټول ملک کې کوم سیاسي ټیټیز وو یا پروګرامات وو هغه پاسپون کړی دي. وہ د بیا اصل وجہ دادا چی په ملک کې کوم د کرونا وایرس د پیلاوې دو شر دا دا ځل به خې زیاته شوه دا او دا غي وجہ د ایس او پی وایلیشن دی. وا وا مولا سپیشلی موږ دا هدایت کول د سنگ حکومت کړی دی چې د ایس او پی باکې دا خیال وساتي او په هغه سیزنو کې لکه په بازارونو کې یا بل فرض هغه مخکینه چې کوم هدایت د گورنمنت او مغه چی
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا په اړه د سرکاري ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې له درې ورځو راهیسې هر ورځ له درېو زرو زیات د کرونا مثبت کیسونه ثبت کیږي او په دې هیواد کې د کرونا شرح 8.1% ته رسیدلې. او د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 18مه په پیښور، مردان، نوخار، چارسدا، سوات، دیر او ملکنډ کې سمارټ لاک ډاون یا ټول بند لګولې او ویلي دی په دې خارونو کې به د اتوار او خالی په ورځ مکمل او په نورو ورځو کې به ماسخوتن 8 بجې دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه بند وي. د دې وړاندې پنجاب حکومت هم په ګوجرانوالا، ګجرات، ملتان، سیالکوټ، لاهور، فیصل آباد او پینډی کې سمارټ لاک ډاون یا ټول بند لګولې. مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریز باندې د پاکستان پیپلز پارټي د سینیټر بهرمن تنګین نو پختل نو هغه وی که حکومت په دې اړه سنجیدګي وخایي او اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې واخلي نو دوی بور سره ودرېږي.
پاکستان کې څو پارټي او نور ګوندونه غواړي چې پاکستان چې کوم وبا سره مخ کړي د دین تدارک شي. هغه د پاره د ملک وزیر اعظم لا لاس مخ کې کول پکار دی، یو قدم چې ټول پکار دی او داسې حالات سازگار جوړون دي.
مشال ریڈیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریز باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پختل نو هغه وی
دا وخت د کورونا دریمه چپه روانه ده او ډیر زیات خلک چې دي نو هغه د کورونا ښکار شو دي. کورونا بچ کېدو یو ذریعہ دا چې تاسو د غټ ګیدرینګ سی دي، د غټ جلسې دي، د هرې پارټي وی موږ دا اول ورځ نه دا خبره کوله کاغه د پی ټی آی وی او کاغه د اپوزیشن وی د چا هم جلسوی او پاغی کی ایس او پیز نه فالو کیږي. نو دغه شانتی کوم گیدرینګ سی دی پاغی باندې پابندی پکار ده. خو د بدقسمتی د کبلا دلته کرونا چې دغه پولیټیسایز کیږي او هر یو سیاسي جماعت چې دی هغه کرونا یو سیاسي ټول په تور باندې د خپل مخالف لپاره یوز کوي. نو دا استعمالول نه دی پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي کاغه حکومتي پارټیانی دي او کاغه د اپوزیشن پارټیانی دي او کاغه عام اجتماعات دي. په څه وخت پورې پاغی باندې پابندی هم پکار ده او ورسره چې دی نو په ایس او پیز بنی عمل هم پکار دی.
ذکر د تیر کال کله چې د مارچ په میاش کې په پاکستان کې کرونا راغله او بیا په جون جولای کې زیات شو نو هغه وخت هم حکومت اپوزیشن ګوندونو ته ویلي وو چې خپل جلسي جلوسونه وزنډوي چې د رنګ د کرونا مخه ونیول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمن هم په دې ناروغي اخته شوي وو. هغوی له دې باوجود په دې ناروغي اخته شوي وو چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره یو ستن لګولې او بله پاتې وه. تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو بحث پیل شو چې ځینو خلکو د وایرس پر اغېزمنتیا یا پر اثر پوښتنې راپورته کولې. زموږ همکار بشیر ګواش له ډاکټرانو سره غږیدلې چې دې موضوع ته کتنه وکړي چې دا وایرس څومره اثر لري.
د کورونا وایرس د ویکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم ویکسین کړی و چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دي. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا ویکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي، خو د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدلو، ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لکه اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه، سر ټایم پس به هغه هغه مدافعتي سیستم دا سره ویخ کی چې هغه به دا انټی باډیز جوړي او مدافعت، او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټی باډیز زیات جوړېدل شروع شي، نو د دې کې ټایم پکاري. دا خو هغه ته ولګیدل په دویم ورځ باندې پوزېټیو راغو.
د چین د ساینوفارم ویکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي، دوهم هغه تر لومړی ستنې 1 ورځې بعد لګیږي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکونکي ډاکټر شیرین خان وای خلک باید د ویکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي. هغه د ویکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل
دا کووډ 19 یا د کورونا چې کوم ویکسین لګیږي اکثره ویکسین چې دی دا غد و ډوز وي، یو په اول نن چې ولګی دی بیا به 3 هفتې بعد دویم ډوز لګیږي، نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو، ترلاسه کولای شو. نن چې ما ویکسین ولګولې دا ویکسین په نتیجه کې چې زما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم 2 هفتې غواړي. په 2 هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي، او بیا چې 3 هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغ په مدافعت کې نور هم اضافه وسی، نو انسان نور هم زیات محفوظ اسی. ویکسین دا اثر شروع کېدو لپاره یا د هغه کوم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه لپاره کم از کم 2 هفته په کار وي. دا عین امکان وي چې زه نن ویکسین لګوم کېدای سي 2-3 ورځې لمخه بیا ما وایرس اخیستی وي او دغه اثرات اوس شروع سي. چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پازیټیو راسي، نو دغه دا مطلب هرگز نه دی چې دا ویکسین چې دی دا ناکامه سو.
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن ښودلې دي. د واکسینو د اغیز فیصدی په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې لمخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا ویکسین لګولې دی وایي چې د هر ویکسین اغیز د ویسمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا ویکسین د جنوبي افریقي په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه ویکسین تر نه ویکسین بهتر دی. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر ویکسینو کولو سمدستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لا وړ د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي، کورونا وایرس دینه نیسي. مدد دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نیسي، نو د کووډ 19 ناروغي هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سي یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي، د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 1 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 1.2 میلیونه اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ نون ډله وایي چې د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا فیصله شوې وه چې په سینټ کې به د اپوزیشن ډلو مشر د مسلم لیگ نون وي، خو پیپلز ګوند وایي دوی غواړي چې پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اپوزیشن لیډر جوړ کړي. د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشري پرون په لاهور کې وویل چې په دې فیصله کې باید بدلون ونسي. شانواز ترګزه په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز ویلي په سینټ کې به د اپوزیشن ډلو مشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې وي.
یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا.
پرون مارچ 28 په لاهور کې خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې مریم نواز وویل د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا دا فیصله لوړاندې شوه چې د سینټ چیئرمین به د پیپلز ګوند، ډپټي چیئرمین به د جمعیت علما اسلام فی ډلې، او د اپوزیشن لیډر یا مشر به د مسلم لیگ نون ډلې وي. داسې هیڅ خبره نه وه شوې چې ګنه که څوک چیئرمین او یا ډپټي چیئرمین جوړ نشي نو د پی ڈی ایم فیصلې به بدلېږي. د پریس کانفرنس په دوران د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم موجود و، خو د اپوزیشن لیډر پوښتنه له مریم نواز نه وشوه نو هغه یې ځواب ورکړ. درې ورځې وړاندې داسې خبرونه په میډیا خواره شوي چې ګنې پاکستان پیپلز ګوند کوشش کوي دوی د اپوزیشن لیډر دپاره خپل هم کوم کاندید مقرر کړي. نو هم د دغې خبرې د پخلي دپاره مې د مارچ 28 د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات او د قومي اسمبلی پخوانی ډپټي سپیکر فیصل کریم کونډي سره رابطه وکړه. نو وی ویل دوی غواړي اپوزیشن لیډر د پاکستان پیپلز ګوند وي. فیصل کریم کونډي دې پوښتنه په جواب کې چې کوم مسلم لیگ نون خپل او پیپلز ګوند خپل د اپوزیشن لیډر په څوکۍ تنان مقرروي، آیا داسې خو به نه وي چې بیا پی ڈی ایم مات شي؟ نو ویل چې نه، ځکه پی ڈی ایم وړاندې دا فیصله هم کړې وه چې د مارچ 26 به اسلام آباد ته لانګ مارچ کېږي، خو هغه فیصله واپس شوه. نو ده وویل چې ممکن ده پی ڈی ایم د دوی سر د یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن لیډر په جوړولو کې راضي شي. یاد دې وي چې د پیپلز ګوند دریځ دی چې ګنې دوی په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف وروستو په دویم نمبر له ټولو زیاتې نمایندګۍ لري او د سینیټرانو شمېر شل دی، خو بلخوا یوازې د مسلم لیگ نون 13، جمعیت علما اسلام 15، عوامي نیشنل پارټي 2، او د پی ڈی ایم د نورو سیاسي ډلو هم 2-2 او یو یو شمېر کې سینیټران شته دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
قبائلی ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشران د بدامنۍ پر ضد قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی پاسیمه کې دوی وای چې پاسیمه کې حالات ورستر بلی خرابېږي خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي. دوی په اولس کې د بیدارۍ لپاره د صوبې په پښتون مشتو ضلعو کې جرګې کوي خو حکومت وای دا خبره سم نه ده چې ګواکې دوی پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي. د حکومت ویاند برعکس ادا کوي چې د په وینا حالات د تیرو دوه کلونو پرتله اوس ښه شوي دي. په دې اړه رپورټ لنډې د مې ورسته. د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وای صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وای په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلې مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشر کوونکی د پښتون ولسی جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال رادیو ته ویل چې د دې لړۍ لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنۍ یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سخت بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې حکم دی چې د سترګو زده کړه کوي ده. سیاسی باندې بیل بیلو او د جرګې له لارې موږ سره کښېناستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولای شو. نو انشاءالله د دې بعد ما خیال دی چې
نموړي زیاته کړه چې د داسې مسلو حل یوازې په دې کې دی چې پښتانه تر سیاسي اختلافاتو بالاتر او جرګه سي.
دا قومي مسلې سي دي دا حل کې د غواړي او ورځ په ورځ د مسلې زیاتېږي. پر وطن د وطن وسایل لوټېږي، روزګار نشته، یعنی ترکیاتی کارونه نسته، داغه زخه برایان زیږی، مطلب غقلاوی د سود کاروبار مشاور شام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبای مخکش او پخوانی صوبای وزیر مولانا فیض الله مشال رډی ته ویل چې له دوی سره به له جرګو بل لار نه د پاتې سوی. دوی ویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلي چې خلکو د کلیو په کچا د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلک مایوس دي، هر کلی کې کمیټیان جوړ شوي کې دي، پوره شپه ګرځي د 500 بجو پوری چې دلته یو غل نشه را یو ډاکه نه ووهي، یو کو د غل نه وروړي. ان حکومت نام نشان هم نه، صرف برای نام انتظامیه خو سب برای نام حکومت سره، لیکن په صحیح معنا باندې عملي طور باندې حکومت بالکل نام نشان هم نشته. خلک به دغه ته مجبور شو چې ځان حفاظت په خپله کې په هر چله کې دغه غلاوي دي، ډاکې دي، خلک پریشان دي، په کور کې دننه محفوظ نه دي، له کور راوځي ګاډۍ محفوظ نه دي، عزت محفوظ نه دی، مال محفوظ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمه ایزې جرګې او ناستې سوي دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان عثمان خیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نموړي په دې اړه مشال رډي ته وویل چې د دوی کور ته ورغلي وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر وردی اغوستي وي.
داس خلک راغلي وو چې دوی د پولیس رنګه دریش کړی وي، مطلب هغه دوی کیپم د پولیس رنګه وي، الته مخ د سونډي د سپژمې دای په کښنی د سمال باندې پټ کړی وي، او د تور کالی په غاړو کم جکټان سي په غاړو د پولیس خو یو خو ګرسره کم پرزنو دی خاطی، نو هغه شام پولیس لیکلی هغه په دغه غي اکثر وز دا کوي، مطلب اوس په مالو په ګلی روان دي، اوس پولیس والا سره شپې روان خامخه خلک دغه سره د پولیس والا دی روان دغه ګشت کوي بچي، اوس کبل عام سره روان په 2 بجې په 3 بجې خو د مالی خلک څوک پراوته هغه درسته چیرېږي. نو دا رنګ دوی په دا طریقه باندې د پولیس پور دی کې بیا بیا کلاشو کوپونه ورسره لګل سره موشن تو پنچا یا بل شاو سره لدا سره کلاشو کوپونه.
د بلوچستان د حکومت لویان لیاقت شهوانی څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنۍ سترګې پټې کړې دي او کڅنګ. هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بي توفيره ګامونه اخلي. لیاقت شهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو دو کلونو پرتله سږ کال ښه شوي دي.
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورټ راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لائن آرڈر سچویشن بہتر سا ہوئی تھی بیا شش کال چی دی دا تیر کال پا مقابلہ کی 73% ترو ہاویا پرسنٹ تھا لائن آرڈر سرچال بہتر سا ہوئی تھی نو مجموعی طور چی دی کم صورتحال پا بلوچستان کی دا لائن آرڈر دا سٹریٹ کرائم اور ہندو ناغو صورتحال نہ دی
خو لیاقت شاوانی وہ من اللہ چی پا زینو سیمو کی دا بدامنی پیشی رامنستکی جی خود دا پاوینا حکومت ورتا جدی دی او د بدامنی جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږست د امریکا د دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه لولسمشر جو بایدن سره ده لوید استن دا خبره پرون په کابل کې وکړه نوموړی پرون په نا اعلان شوی سفر د افغانستان پلازمینه کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم لیده کاته وکړل په دې اړه تفصیل د اسد الله الدین په دې رپورټ کې اورو
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لمړنۍ غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده دغه سفر داسې مهال تر سره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته څلوېښت ورځې پاتې دي له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي نوموړي ویلي د ښکارا ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاتې ده
دا ښکارا ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه پاتې شوې موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي زما په فکر کدا کموالی راشي دا د یو رښتینی ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوې او کنه خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې باسو خبرې وکړلې دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منستسوي اجماع باندې باسو خبرې وکړلې
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آستن پر خپل ټویټر باندې ولیکل افغانستان ته د غوګنیولو او زده کړې لپاره تللی وو د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډیر ګټور وو دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال تر سره کیږي تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوه د تړون لمخه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي کنه دا واقعو پړه به په خپل غاړه وي دا مهال د شمیرو لمخه د امریکا 2.5 زره او د ناتو شاوخوا 1 زره سرتیری په افغانستان کې دیره دي دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
ما مشال ریډیو ته ورجیاست در نو ریډونکو په پښتونخوا کې د سهار لسنیم بجې سوې دي د خبرونو لنډیز تم پام راړو. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه وژلې دي. د کورونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3601 کم اویا کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. د ویبپاڼې په وینا په دې کې شل تنه مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس له کبله تر اوسه د مړو مجموعي شمېر 10,013 ته رسیدلې. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي چې صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. دوی وایي په سیمو کې یا حالات اوس د ځای تر رسیدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز جوګیزی د مارچ پر 28 مشال راډیو ته ویل چې د بدامنۍ پر ضد به په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې جرګې کوي. خو د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاهوانه ادعا کوي چې د تیرو دوو کلونو پرتله اوس حالات ښه شوي دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنی د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلې دي. د هرات ولی عبدالوحید کتالی بیګا مشال رډي تول چې دا پیښه د یک شنبه په مازګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې سویده چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وایي له افغانستان د دوی د ځواکونو د وټلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید استن د خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لمرنی نا اعلان شوی سفر پر مهال کړی. د نوموړي ویلي افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپای ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمین برسلز ته ورسیږي. د نوموړي د سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې له اروپای ټولنې سره اړیکې ورغوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو اوسم تاسو پام د مشال ریډیو اونیزي خبرونه روښانه مستقبل ته راړوم. د دې خبرونه کوربه منور شادي او تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړئ. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسولیم زخپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینا په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکو او د امتحان لپاره راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صدفاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې ذکر کوي چې د افغانستان غوند هیواد ته به یو خزیره وي او همدارنګ لوستي ځوانان د هیواد درغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګ موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لارې مو خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل سیمو سلیک
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو انلاین باغې ترجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړ ورته انلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوشن کې د فزیکس میت همدارنګه کیمستری او نور جنرال کوشن هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به د تاسو انټرویو اخلي په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګه چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره ښه ماده ګیره د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. اغه تیر کلونو کې چې موږ په کم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیره زیاته موده ولګیدا چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیدا او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ شوه دی واغسته نو د ډیر زړه ټیسټ هم واغسته ډیر زړه اناونس کړ او همدارنګه ډیر زړه سټډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته تقریبا دوی په دنه په سلور میشته کې خپل سټډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکی ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټډنټ اتیا زر روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډیر خدغه پیسې ډیر خو ورکول کیږي خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شي پدغه وختونه کې اوس کم شوې دي یعنی شپته زره ته باز زینو کې اتیا زره باز زینو کې شپته زره نو پیغام چې ایچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي دا یو خپل سټډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټډنټ څنګه هغه ایکسپنس کو کوي د دې دوران د دې یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلهګه او مناسب نو کیږي ول نکېږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دي نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې همدارنګه ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم له مختلفو ټیچرانو سره میکتلی دی همدارنګه مختلف لیکچر می اوریدل دي نو زما پیغام د افغان سټډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغه د کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته اپلای وکړي او راشي پاکستان کې سټډي وکړي د ترڅنګ باید افغان سټډنټان په افغانستان کې چې کوم دی باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغانې زده کوونکې راته د ځان په حق له وویل
زمونږ رویا سید ته او زه د افغانستان د کوناریما زمونږ تعلیم د پاکستان دی لیکن افټر 5th کلاس نه د پاکستان کې مرته حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زمو بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي دی ام اس ام اسلامیک یونیورسيټي دی او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوج ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو له نو موړې مو پختلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه د سکالرشپونو تر لاسه کولای شي او کڅنګ
زموږ د فارنر سټډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنی فارم باید د دې پر کېږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسې دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فل کېږي د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان ایجوکیټ د ایمبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي دا ان اوسې د ایمبیسی نه اخیستل کېږي بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانه موقع لري
زموږ د پاکستان نموګه دې ځکه پدې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز راکړي دي افغان سټډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړي شي دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي تا نو دې سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو دې ډېر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته چې کله دی زو غړي بر خپل ملک هم تللی شي، زموږ یې سمر آف دی سمر کې دی خپل ملک وزټ کولی شي، او بل تعلیمي خه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي، او ایس یعنی مشکلات نشي دي ځکه ډېر نږدې ملک ته مکتب، او بل دا فرق نشي چې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري، او زموږ کلچر هم یو دی، زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي. څوک په یو څه باندې پوهېږي، یو لارې چارې نه پوهېږي، ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوېږي، یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې، ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکوو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کومه د ژورنالیزم په فیلډ کې، او د کابل ولایت ما د دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې، او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق وو چې زه چیرته پونتون وایم، او بیا په خپل فیلډ دی ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق وو. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری هغه سره ما مشوره وکړه، مله داسې زما خو مکتب خلاص او سکول نه خلاص، زه غواړم لوړ زده کړې وکړم، خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو، او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګ؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل،
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې یا به ډپارټمنټ علاوه چې زمونږ هغه غلطه پنجابۍ ورو پښتون ورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادمه ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي، دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمستر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره هم خبرې وکړې. دی وای
زبیر احساس دینار خیلی ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه، او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستل دي، ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې دا غنه فارغ شوم په 2011 کال کې راغلم، دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه ان لا چې ورته ویل کیږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل مو سلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی، او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي، افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نشي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي، او هغه مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شته تعلیم سره سره چې انسان او وړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي، نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان زه خپل یم اسلامک یونیورسيټي کې تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارټ کړلو، یعنی زما اته کال او شو زه دلته پارټ ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامک یونیورسيټي کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم، چې آی ایم طریقه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی، دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي، او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کوم پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211221 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
درنور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اونیزه خبرونه روشانه مستقبل مووریده چې منور شاو وړاندې کول او سم تاسو ته د مشال ریډیو بل خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو چې دغه خبرونه کوربه بیا شاهین بنیرای دی.
ستلمه شاوریدونکو په خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی ز شاهین بنیرې يم. د خیبر پختونخوا د سواد غریز سیمه کې یو خوا د فطرت پرنګونو خيسته ده نو بل خوا دلته د شاعرۍ او موسیقۍ یو زورور روایت هم پاتې شوی دی. خو د کال 1900 د لسیزې نورستو چې کله سغدریز فکر وده وکړه او بیا په کال 2000 کې وسلوالو ډلو سواد ونیولو نو د دې سیمې شاعران موسیقاران او سندرغاړي هم د ژوند د خطر سره مخ شو. دغه سیمې په موسیقي او کلتوري هلو ځلو کې کوم بدلونونه راغلي دي؟ نن په دغه موضوع د لیکوال او څېړنکار زبیر توروالی خبرې اورو. زبیر توروالی وایي چې په سوات او اړوند سیمو کې د ګندارا تهذیب د رامنځته کېدو نه وړاندې هم موسیقي د ورځني ژوند یو مهمه برخه وه چې دغه غریز سیمو ولسونه به پکې د خپل ژوند او ارمان څرګندونه کوله. نوموړی وایي چې د سوات کوهستان قبیلو خپل شاعري یا موسیقي نه دي لیکلې بلکې دغه روایت له مودو راهیسې له یو نسله بل ته منتقل شوی دی. زبیر توروالی وایي چې دا ولسی سندرې وي چې خواوشا او یا فیصد د سیمې ښځو جوړې کړې وي او بیا به د غم او خوشحالۍ پر مهال د موسیقۍ د سازونو سره ویلې.
سواد کې کم چې دا پری ګندارا سیولایزیشن یا کلتور و هغه درادا چې کم مهابارت کې ذکر شوی دی او هغې ته د غم وایي ډاډک هم وایي داردي کم عقائد چو یا کلتور چو ناکے سرا موسیقی لڑل یوشی ہو لکا جنازو سرا باغ وقت کی با موسیقی وا جون کم دغا چیزنو آغی کی موسیقی وا لکا بختونونا علا پسوات کی چی کم دور قامنا اسی جاگت پر والیان یا گاوریان دی کم ہوتا چی پختانا کوستانیان وی چی اس پر والیانو کی دیر یو غٹ روایت پاتی دی دا شاعری او دا موسیقی زمون په توروالی شاعری کې لکه دو صنفونه بنیادی دي. یو تا وو ویل کېږي وو او بل تا پھل. دا ډېر لکه قدیم زوړ روایتو کې راغلي. او بل دا خبره ده چې زمونږ چونکې دا ژبې چې دي په تحریر کې نه وو لکه د دې تحریري نظام به نه وو نو لکه کم شاعری چې کېده هغه د سنگنګ لپاره کېده لکه بنیادی خبره داوا دا هغه سم مخصوص طبقه سره داغه تعلق نه زموږ کدی توروالانو کې او پدې کې به زنانو ډېر زیات کنټریبیوشن هو.
توروالی زیاتوی چې پسیمه کې پشپړسمه صدای کې د یوسفزو دراتګ نورستو ځنې کلتوري قدرونه بدل شو او د لړۍ تر اوسه روانه ده. د نوموړي په وینا ډېر لرغونی دودونه لمینځه تللي دي. په سیمه کې د موسیقي مشهور آلات کم کم پاتې شوي دي. په دغه اړه زبیر توروالی وایي،
رو رو بیا هغه شاعرانو ته موسیقارانو ته هغه زینه تنګیږي او هغوی خپل هغه کسب پرېږدي، کسب خو نه بلکې خپل هغه شوق هم پرېږدي. نو هغه اثرات خو اوس هم شتي، خو بیا هم ګورو نو زموږ په موسیقي لکه داسې ولسي شانتي وا یو عوامي فوک ورته ووایو، نو هغې کې هغې کې اوس هم اثرات شته چې اوس هم ګورو. نو زمونږ دلته کم تروالی کی کم شاعر بون واغه به سنگر بو مخامخه آلات کی به ستار عامو بیا پسی ستار سره منگای لکه تبلی په زے منگای به کار کو وتون کی به یو بل لغه استعمال سرنا دیش پہلے بڑے استعمال دو اس پہلے یو عام شیو او چنگ بو مو چنگ چنگ کو بیا رستو ختم شوا اوس خو چنگ نشتا اوس ستار روایت شتا د منگای روایت شتا دلته سه موسیقی او شاعری د پاره سه طبقه یا کسبګر مختص نه دي بلکې هر څوک کولی شي. لکه
کله چې د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې د مذهبي ډلو اغیز ډیر شو، نو د موسیقي محفلونو او سندرو د ډاډګرنې په ځای د یو سختدریز فکر د ودې لپاره په ریاستي او غیر ریاستي کچا هلې ځلې پیل شوې. تورولی وایي چې د سکولونو او مدرسو په نصاب کې داسې تعلیمات ورکول کیږي چرته چې هنر او موسیقي د انساني جذبو د اظهار په ځای یو ناخوخه کار ګرځېدلې دی.
جدید تعلیم جاگا دا اسکول لے ہوگا دا مدرسے دے زاغی پا وجہ ہوں زمانگا خلق و ذہنونا بدل شیوی دی زنانو سنگنگ تا خو دیر بدوئی او شاعری ہم لکن خو خیی کلا چی ہم یو جنگ صورتحال راشی نو آگے کی اولنے ٹارگیٹ چیز نو آگا فونون لطیفہ ہی لکن کم جنگی خلق چی نو دا فونون لطیفہ ختم ہی داغی وجہ دا 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 جنگی رویوں خلاف یو اہم او مضبوط ہتھیار دا گا کم فونون لطیفہ چیز نو آگئی نو کم جنگیو خلق چی راضی نو آگوی اول ناٹکول ناول خدا دیمنائز کے لکا دا شیطانی کارو گردئی په پابندیانه لګی او حمله کې تخته زموږ په سواد کې کم وشوا دا حالت خو هغه ټارګټ په دې آسان شو چې هغه کو ټاکل خلک چې فلانه دې کې دا سنگران دي او دا موسیقاران دي او دلته زموږ علاقې کې خدای دې هغه ټار سو خو ټارګټ نشوا دا وی وجه دا چې دلته مخصوص مختص طبقه نه چې دغه خلک یو داخې دا کوي دا یو عوامي کار بو خو داغه اثرات دار شو چې دلته هم سوچ چې په دې فنون لطیفه په میدان کې لګیاو آغوی هم لکه خپل کار پی خود او دغا موسیقاران او زمون سنگران او وڑگوالی کسی مالی دلیو آغا اوس لوی لوی تبلیغیانی شیوی دی کنه.
خو اوس وختونه په بدلیدو دی او د سیمې یو شمیر په ځوانانو د خپل موسیقي او کلتور د ودې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. زبیر توروالی وایي تر اوسه ګڼ شمیر ولسی سندرې او کیسې راټولې کړي او په کتابي بڼه یې خپرې کړې دي. په موسیقي کې د نوو تجربو په اړه نوموړی وایي،
هغه نه پاز خلقو ته ځوانانو ته مشرانو ته یو حوصله ملاو شو بیا په دې موبایل ټیکنالوژي سره اوس هغه کافی مخکې لکه لګیا دي خلاص خپل کارونه کوي. په دې یو میاشت مخکې موږ یو کتاب دوباره د خپل د قدیم د توروالی شاعري کتاب اردو ترجمه سره شایع کړو، نو هغه کې موږ سره څلور چیزونه مخکې ته ډیر واضح راځي. یو خو فطرت سره بالکل اوسېدل لکه غیر سره او اوبو سره قدرت سرا کم نظارې چې دي دا هغوی لکه بانډجاتو سره یو خو هغه چین په کې ډېر واضح دی. دویم په کې د غریبۍ او د بېوسۍ یو غټ مفهوم په کې واضح ده. دریم په کې د زنانو طرف نه یو مزاحمت کم چې په کور باندې کې ظلم کېږي او هغوی هغه وخت قدیمی شاعری در یادوم هغه یو تیم په کې واضح اختاري او هغه زیات دی نو عشقیا رومانس زیات دی که نه. څلورم چې دی نو هغه د وطن لکه دې علاقې ته وطن خپل وطن وایي که نه.
سیکھ من ین ہو دیکھوا ند تر زلا کو نند چتش پیرا گلا را سیکھ من ین ہو دیکھوا ند تر زلا کو نند چتش پیرا.
اوردن کو داواز منګه دنن خبرونه را روانه وره با په موسیقي د بندیزونو پاړه په یو بل موضوع د معلوماتو سر رازو دا وخت خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکه خاد آباد او بریلی اوسه.
Sado es tu lal si dono